السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي یا سمبولیش په 20مه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازی حکومت د جوړولو خبره وړاندیز کړې. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې دای برلاسی کیږي او ادعا کړي چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبان الله د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه پخواني سیاسي مشران ازمایل شوي څیرې بللې دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لید کاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 خوانځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخې تمه ده د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او 2 ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دینی مدرسې ترمیم او ورغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دینی مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د وی سروې په اساس د دینی مدرسو شمیر له 0 اوښتی. د فوټسال په نړیوال جام کې نن 4 لوبې کیږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره مخ کیږي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې ولوبېږي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان 6-4 د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پاوځ ایت کړي چې په غزه باندې 13 دسمبر د دوی په یو هوایی حمله کې په ډیر احتمالي ډول سره 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پاوځ استخباراتو د 3 وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاس میاشتنیو سیړنو پایلې خپرې کړې دي. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه 3 اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوي. اسرائیل پاوځ ویلي په غزه کې د حماس د پاوځ ډلې دی و مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایی برید کړی و، خو د 3 یرغملو اسرائیلیانو له ځایه دوی نه و خبر. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال له خوانځیو منع شوي.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمی کنه.
د منی او یخنۍ د موسم له پیل سره بیا په افغانستان کې دننه تر خیمو لاندې کسان شکایت کوي چې له کړاوه ډک ژوند لري. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماتې ورکړه. په مرکزی او ختیځ اروپا کې شدیدو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د چک جمهوریت او اوسیدونکي وایي
موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي.
کندهار کې د انګورو بڼوالان وایي سږ کال یې ګټه وټه ګلۍ او د پاکستان لوړې تعرفې خرابه کړې.
پاکستان
خبری مجلی تر پایز مکملتیا وکي. نور راپورونه هم درته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیقه یار سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال وایي چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني. د ایران د کرمان والی هم په دې وروستیو کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ښوونځیو مدیران د ناقانونه کډوالو د ثبتولو حق نه لري او که داسې وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. دغلته یو شمیر زده کوونکو هم دا ستونزه ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
زهرا یو وړه افغان جلی ده چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل:
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم، چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدری رضایی له افغانستان د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوی، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعه په دې بریالی شوی نه ده چې خپلو خویندو او ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه، به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی که راک په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولې. د مهر خبري اژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدي فداکار د دغه ولایت پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
و موردل چې د ایران په کرمان کې پر هغو افغانانو د ښوونځیو د تک بندیز لګول شوی چې به اسناد دي. که څه هم د ایران دولت مرکزی دولت ویلي چې دغه سیاسي ستونزه نشته، خو په مرکزی ایران او دغه راس په کرمان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ماشومان ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي. بلورته د منی پرانګدې کېدو سره په افغانستان کې تر خیمو لاندې میشتو کورنیو او د راستانه شوو کډوالو اندېښنې زیاتې شوې. دوی چې شمیرې راستانه شوي یو شمیر راستانه شوي کډوال او یو شمیر د روسي طبي پیښو ځپلې دی وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو د سرپناه غوښتنه کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ کې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل:
چې بټۍ نه دوی راغلي دي، دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دی، دوی د سخت مشکل سره مخ دي. که دوی د سرپناه غم وخوړل شي نو دا به ډېره ښه، ځکه چې دا ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي، جنوکۍ هم دي. نو ژمی را روان دی، یخنی ده، او داسې کورونه هم دلته نشته دی چې بیا وله ونیسو یا په کرا باندې، خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشانهاشان از دست دادن، شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما.
کورونا کرنیز ځمکه باغ د کور وسایل هر څه مو له لاسه ورکړل، شپه سړه او ورځ ګرمه وي. ټولو خلکو ماشومان بیلابیلو ناروغیو لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړی او پرې اخته شوي. د ټولو اندېښنه همدا ده چې د ژمي ناورین به تر اوړي بېرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږکال په پسرلي کې د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او زوبل سول. په هېواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورختونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پیښو تر څنګ سږکال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هېوادونو بیرته خپل هېواد ته راوشړل سول، چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هېواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروال نه را کډوال شوی، موږ د خیمې اوسېدونکو ځای خیمه کې اوسږو، ځای هم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر په اندېښنه کې موږ. حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه، نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپټمبر 15مه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 میلی متره پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل سوی چې سرعت به یې په ساعت کې تر 70 کیلو متره پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هېواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته سوې ده.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویب سایټ لاره هم اوریدلی شئ. د ویب سایټ آدرس دی ازادي رادیو .com. افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله مات کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بله لوبه چهار شنبه له ارجنټاین او راتلونکې شنبه له اوکراین سره لوبه لري. تفصیل له صفی الله استانی کې.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي وو، خو په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تېروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو، ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین او پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانې دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینهوالو تر پایه خپل لوبغاړي تشویق کړل.
د افغانستان بل لوبه چهار شنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډیره لوړه وه، خو د نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واهه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کاوه، خو بیا موږ وتوانېدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي، ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهېږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینهوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان دا د افغانستان تاریخي بریا بللی او د فوټسال ملي ټیم ته یې د لا زیاتو بریاوو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسید. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتو پیل شوی، د نړۍ د فوټسال 24 غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څیر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبیږي، خو د برازیل په څیر څو دورهیي اتل لوبډله هم حضور لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو که انټرنیټ لری کولای شئ په پلی سٹور او یا هم اپل سٹور کې د ازادي راډیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ. نو دغه اپلیکیشن ډیر وزن نه لري، تاسو کولای شئ چې هلته 24 ساعته ازادي راډیو واوري. اوس هم راځو دې ته چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي. په رومانیا کې څلور کسان او په پولانډ او اتریش کې هم دوه کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې څلور کسان لا درک دي. دغه سیلاونه په روسي الکتر لګه دو لسیزو کې کمساری بلل شوې دي. تفصیل له صفی الله سنګ زیناور.
اندېښنه چې د مرګ ژوبلو شمیر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل ځپلو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناکه سیلونه پکې راوتلي، ختیځ او شمالي برخې تر نورو زیاتې زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپټرو کې له سیل ځپلو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا نوي سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک په نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوښتي. د دې سیمې اوسیدونکي اسوشیټډ پریس ته ویلي: موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چیرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ویلي: دمګړۍ د خلکو ژوند مهمه دی او چې باید وژغورل شي. د یک شنبې تر سهاره 2000 کسان خوندي سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په ګاونډ پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ تلسک د یک شنبې په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1400 کسان ژغورلي، خو ژغورندویو ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی رسیته ودانګي، ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي وس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ویرنر کولګر د هغه مړینه تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلي او زیانګالې سیمې اعلان کړي. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړې او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا او واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزي او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو په همدغه واتس اپ شمیرو مونږ ته ګڼ شمیر اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. مونږ یو شمیر د دغه خبری مجلې په پای کې تاسو ته خبرو. هیله ده چې د مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
لکه څنګه چې درته وړاندې یادونه وکړه، په دغه ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. خو ترې مخکې راځو دې راپور ته چې کندهار کې د انګورو باغلرون کې وایي حاصلات د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي، او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د دې ولایت باغلرون کې او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغلرون کې خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جابدلهی او قدرتلا په نمونه د جړې ولسوالۍ د باغلرون کې وای بے وخت بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پات حاصل هم هیڅ ګټنه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول لامل دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه به وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په پسرلی کې جلی را باندې وځي، مر په باغو باندې جلی او سولې جلی سره خوشک باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی. په انګور نشي سره دغه کولای درو مثال در رانیونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی ایوای سا انګور ته پاتېږي.
سمه مجبور یی چې د لی پریږدو خو هم خرابې جوړ ورسته کې پر مخ په سخت میږي، اوس که تاوانې که ګټې چاره لاري موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونو او د یخ خونې جوړې کړي وای بیا بدلی موږ سره ساتلای بیا بدون تاوانې نه راوستي.
د یادونې د چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هیوا ته پر افغان میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیال وړکړه، چې نه یوازې باغلرون کې بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې لامل زیات زیان بینی. د حاجی سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي.
موږ د خپل دولت سره یلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیل لارې پیدا کړي، بیا پاکستان کلار نه وړي، باید بل نورې لارې پیدا کړي، عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیه او تاجکستان او ازبکستان دغه نور هم ساګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو، باید څو در څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل شوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادریږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دی پښتن ځنې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځنې اخی، دا خپل درې څلور چنده پر دې دغه بالا سو. او انګور تازه میوه ده، دا هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشته والی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچوي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو اتل لسلنه مالیا زیاته کړی ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
اوریدونکو د دې خبرې مجلې وروستی راپور اخلو. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوي او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو کړې دي. نور تفصیل له رحلا انوري نه اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دوه میاشتې درې میاشتې او دوه میاشت درې میاشت بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي، نو دلته نږدې سینه روان ده. یې سیند چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکرل شي دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
ګران وروره زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پریښودی دی. هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکړي. وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره. نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی د تقریبا د درو شپېته څلور شپېته کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی. تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاعدي نه ورکوي. او بل می پلار دغه د مایوبه د معلول ده، هغه تم دغه تقاعد مایوبین ماش نه ورکه چهار و خور ورشي ورته وای ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکه مونږ ته تاسو نه راکې. نو تاسو هیله ده چې زمونږ د هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه سم خوش پام ته غړم.
کله چې په سرور د سوال کې طوفان راغو زه په سرور سوال کې د شیخ مصری خارګوټی دی شورا مسؤول یم. چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېر زیات ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو په چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی. تقریبا تر 2000 او ټیروډیک شاوخوا په میلیونه دي اوبو دي کمښت سره مخ دي. بالکل په غساو کې اوبه نشته دي. په زمین کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیله د لمریزې شمسیو نه بې برخې شوي دي. چې دوی دغه ساحه چون ډېره د خار نه لرې ده، په جګه ساحه ده او لمر سره ډېر زیات دي. ورکې خلک ډېر غریب دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي، له شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زمنګ دی ولست رسیدګی وشي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیدله. د بلې خبری مجله د وړاندې کولو لپاره زما همکار مقیم نائب استودیو ته راغلی. نائب صاحب ستړي مشه، سهار مو
بخیر. ډیر ښه راغلی. زنده باشین، خوش آمدی. مونده نه.